واشنگتن دی سی نه دا وایس اف امریکا جی ریډیو دی.
ګران اوریدونکو دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. نن د نهې ورځ کال 2022 د جولای د میاشتې 15 نیټه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نوشه روان کلندر. په دې ساره نه خبرونه کې درته اول وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پوسټ په ګاډي ځانمرګ برید شوی چې د لومړي معلوماتو تر مخه پکې 15 پوځیان ژوبل شوي او په ټانک کې په پولیسو وسلوال برید هم شوی چې پکې دوه پولیسوالا وژل شوي دي. پاکستان کې د قدرتي افتونو انتظام چارواکو ویلي بلوچستان کې په شکالي بارانونو لږ تر لږه شپږ کسان مړه کړي او تر شلو زیات یې ژوبل کړي دي. او د روس صدر ولادیمیر پوتین پرون د ګل پورز د اوکرين شرقي صوبې لوهانسک د فتح کولو اعلان کړی او رپورټونه وایي چې اوکرایني ځواکونه د خپل مضبوط ګړ لایسي چنسک نه په شا شوې دي. په دغه سیمو کې دا وخت سخت جګړه هم روانه ده. دا اوسرټکی اوس په پام راګرځوم د اهمو خبرونو تفصیل ته. دا خبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د پوسټ په ګاډي ځانمرګ برید شوی چې د لومړي معلوماتو تر مخه پکې 15 پوځیان ژوبل شوي او په ټانک کې بیا په پولیس وسلوال برید کې دوه پولیسواله وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په پوسټ ځانمرګ برید پرون د ګل دوشنبه په ورځ ماسپخین نوروسته د میرانی تحصیل په خدي علاقه کې د میرانشاه بنو په سړک رامنځته شوی. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکو هم په پوځیانو د ځانمرګي برید د پیښې تصدیق کړی دی. ویل شوی پوځي کاروان د بنونا شمالي وزیرستان د افغانستان سره په پوله پرته د تخیل علاقې ته روان و چې په لار کې پرې ځانمرګي برید شوی دی. په سیمه کې امنیتي سرچینې وی او ای ډیو ته تایید کړی چې برید کوونکي د پوځي ګاډي سره موټر سایکل جنګولي. چارواکي وایي ژوبل شوي پوځیان وروسته د بنو سی ایم ایچ یا پوځي روغتون ته منتقل کړی شوی دي. د دې ترڅنګ امنیتي چارواکو دا هم ویلي چې د پیښې وروسته دغه سیمه په ګیره کې اخستې شوې وه او د لټون عملیات هم شوي. بلې لورته د ګل دوشنبه په ورځ په ټانک ضلع کې دوه پولیس نامعلوم وسلوالو په ډزو په هدف کړي دي. د ټانک پولیسو تایید کړی دغه پولیسوالا په ساده جامو کې په داودخیل علاقه کې په موټر سایکل روان وو چې نامعلومو کسانو پر ډزې وکړې او په ځای یې وژلې دي. د ټانکو د شمالي وزیرستان دواړو پیښو ذمواري تر اوسه پورې کومې ډلې نه ده منلې. دا پیښې په داسې حال کې شوې دي چې د غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان او د پاکستاني حکومت ترمنځ خبرې اترې هم روانې دي او طالبانو د وړوکي اختر رایسي په سیمه کې د ډزبندۍ اعلان کړی او دغه ډزبندۍ د یو بل اعلان د لارې غځولې هم ده. خو حکومتي چارواکو او طالبانو ترڅنګ په خبرو اترو کې برخه اخستونکي د جرګې غړو ویلي دي چې په دغه خبرو کې تر اوسه پورې څه پرمختګ نه دی شوی. پاکستان کې د قدرتي افتونو انتظام چارواکو ویلي بلوچستان کې په شاکالي بارانونو لږ تر لږه شپږ کسان مړه کړي او تر شلو زیات یې نور ژوبل کړي دي. د قدرتي افتونو انتظام ادارې پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي چارواکو مطبوعاتو ته ویلي د پشاکالي بارانونو د پیل سره د بلوچستان سرخار کوټه او خواوشا سیمو کې په نالو او خوړونو کې اوبو د سیلابونو شکل اخستې او د اوبو وتلو د خراب نظام له وجې په لارو او کوڅو کې اوبو ډب شوي او کورونو ته ننوتې دي چې له وجې د چارواکو د ابتدایي شمیرو تر مخه تر 350 پورې کورونه په جزوي توګه یا مکمل نړېدلې دي. چارواکو ویلي دي د ابتدایي رپورټونو تر مخه د تیزو بارانونو نقصانونو له امله د دوه ماشومان او دوه ښځو په شمول شپږ تنه د کوټې شاوخوا سیمو کې مړه شوي دي او تر شلو زیات نور ژوبل دي. دوی ویلي په ممکنه توګه زیانونه نور هم زیاتېدای شي. او د روس صدر ولادیمیر پوتین پرون د ګل په ورځ د اوکرین شرقي صوبې لوهانسک د فتح کولو اعلان کړی. رپورټونه وایي چې اوکرایني ځواکونه د خپل مضبوط مرکز لایسي چانسک نه هم په شا شوي دي. د دې نه وړاندې اوکرایني صدر ولادیمیر زیلنسکي ژمنه کړې وه د لاسوتي سیمې به د بارانیو وسلو په مدد سره بیرته وګټي. ماسکو په شرقي صوبې لوهانسک د قبضې د اعلان وروسته په دونسک جګړې ته پام زیات کړی دی. اوکرایني چارواکو هم منلې ده چې روسي ځواکونه د دونسک سیورسک فیډاروویکا او باخموت سیمو خواته د وړاندې تلو هڅې کوي او په دغه سیمو کې په نیمو د روسي ځواکونو کنټرول دی. د برتانی دفاع وزارت ویلی دی راتلونکو ورځو کې د اوکرين په جنگ ځپلو سیمو کې نور بدلونونه هم ویني. روسي ځواکونه په اوکرين کې دا پرمختګونه په داسې حال کې کوي چې نن د نهې په ورځ د اوکرين د جنگ ځپلو سیمو د بیا ودانۍ لپاره یو غونډه هم کیږي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه را سره ملو سه اوس به درته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
گران اردن کو دی وی او ای ڈیوا د رپورٹن په برخه کې درته زنو شروان کلندر یو ځل بیا هر کلی ویم. دا خبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې پولیس چارواکي وای چې په یو پوزي کانوای ځانمرګ برید کې لک تر لگا 15 پوزیان ژوبل شوی دي. خدا ابتدایي رپورټونه دي. د دې ترڅنګ پرون د ګل دوشنبه په ورځ په ټانک کې هم نامعلوم وسلوالو په دوه پولیس والا هغه وخت ډزې کړې دي کله چې دوی په داود خیل سیمه کې په موټر سایکل روان وو. د دواړو پیښو ذمواري تر اوسه پورې په سیمه کې کومې ډلې نه ده منلې. دا پیښې په داسې حال کې شوې دي چې د حکومت او غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې تحریک طالبان ترمنځ د تیرو څو میاشتو راهیسې خبرې اترې هم روانې دي. نور تفصیل یې د سیمې څخه د وی او ای ډیوا خبریال عدنان بیټنی په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګه ځپلې قبایلي سلی شمالي وزیرستان کې پرون د ګل شنبې په ورځ د ماسپښین وروسته د میرالي تحصیل په خدي علاقه کې میرانشاه بونو سړک د پاسه د پاکستان د پوځ په یو کاروان ځرمرګې بریج شوی. په سمدستي ډول دغه ځرمرګې بریج ځمواري څاپه غاړه نه ده اخستې. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان دفتر مطبوعاتو سره په شریکړي خبر کې تایید کړی چې ځرمرګې بریج شوی. پولیسو افسر ویلي دی موټر سایکل د لارې ځرمرګې پوځي ګاډې په هدف کړې دي. د پولیس په خبر کې ویل شوی په بریج کې 15 پوځیان ژوبل شوي. پوځ پر رسمي ډول دغه پیښې په اړه تر دې خبر خپرېدو پورې څه نه دی ویلي. ویل شوی پوځي کروان د بنو څخه د شمالي وزیرستان د افغانستان پولیس سره پرتي د تخیل تحصیل علاقې طرف روان وو چې په لار کې پر ځرمرګې بریج شوی. په سیمه کې ایوی امنیتي سرچینې وایي سفه امریکا ډیبا تایید کړې چې ځانمرګي د پوځ د ګاډي د موټر سایکل تمبولی او ژوبل پوځیان بیا د بل پوځي روغتون ته منتقل کړی شوی دي. د امنیتي سرچینې په خبره دی پیښ وروسته علاقه په ګیره کې اخستل شوی او د لټون عملیات پیل کړی شوی دي. د باوري سرچینې وایي سفه امریکا ډیبا سره د 11 ژوبل شوی عسكر نمونه هم شریک کړي چې ویلي د دې حالت پکې مرکونه دي. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستۍ لنډه موده کې د پاکستان په پوځ دغه دریم ځانمرګ بریده دی چې تر سره کیږي. وروستۍ بریده په 14 مئی د شمالي وزیرستان میرالي سیمه کې د پوځ په ګاډي تر سره شوی وو چې مخکې د پاکستان د پوځ په خبره درې عسكر او درې ماشومان وژل شوي. دغه بریده زمواریم صاحب غاړه نه و اخستې خو هغه وخت د ملک وزیر اعظم شهباز شریف دغه بریده غندلې وو او ویلي وو د پوځیانو د وژلو غصب اخلو. په شمالي وزیرستان کې د غبردینو په داسې حال کې شوی چې تحریک طالبان پاکستان په وړو کې اختر کې ډزبندي کړې او ورسته یې ویلي وو چې د بل اعلان پر به ډزبندي روانه وي. د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات هم روان دي. بل لور ته نن پټان ضلع کې دوه پولیس نامعلوم وسلوالو په ډزو په هدف کړي. د ټانګ پولیسو دا پیښه تایید کړې او ویلي دا تیره غرمه د ګل امام تاڼې په هډو کې رامنځته شوی. سی پولیس والا په ساده جامو کې په نصران علاقې کې موټر سایکل روان وو. نامعلومه کسانو پرې ډزې کړې او په ځای وژرې دي. د دغه پیښې ذمہاریم تر دې مهاله چا په غاړه نه ده اخستې. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډی وخت پرونو ته د واشنگتن ډی سی نه وګی. پاکستان کې د قدرتي افتونو تنظیم چارواکو ویلي بلوچستان کې په شاکالي بارانونو لکتر لگا شپک کسان مړ کړي او ترشلو زیاتې جوبل کړې دي. چارواکو ویلي چې په مړو شو کې دوه ماشومان او دوه ښځې هم شامل دي. د بارانونو نه شوې د نورو زیانونو په اړه باندې چارواکي څه وایي د وی او ای ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی په د جوب څخه په دې رپورت کې نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان د وزیر اعلی د کورنۍ چارو صلاحکار میرزا لانګو د دوشنبه په ماښام له رسنۍ سره په خبرو کې وویل د وسې د باران له عمله د کوټي په سریاب ملسمه کې د دیوال د نړیدلو له کبله شپښته نمړسوي چې پکې دوه ماشومان او دوه زنانې هم دي. د بیړنیز حالت د خوندي ساتلو ایالتي اداري پی ډي ام اي د چارواکو په خبره د باران له کبله د کوټي شار په بیلابیلو سیمو کې زیاتې اوبه بهیدلې او په دې اوبو کې د دوه ماشومانو په ګډون شپښته نه لا هم رکتي چې لا تیروانه ده. د دوشنبه په ماښام په کوټه او د ایالت په ټولو جلو کې د وسی یا د مونسون د بارانونو لومړی لړۍ پیل شوی او تر اوسه پوري په وقفه وقفه دوام لري. د تیز باران د شار په ډیرو برخو کې پر وړه کچه سیلابونه راوستل. د کوټې شار مرکزی سړکونه له اوبو ډک او په لاندې پروتو سیمو کې اوبه و کورونو ته ننوتې دي چې له امله یې د خلکو لوی مالی زیان هم سوی دی. د بیرنیز حالت د خوندي ساتلو ایالتي ادارې پی ډي ام او د ځلي چارواکو په وینا د کوټي مشرقي بای پاس سریاب مل گای خان چوک نوې کلی پښتون آباد خروټ آباد او نورې سیمې د باران د زیاتو اوبو لکبل زیانمنې سوي دي. د پی ډي ام د چارواکو په خبره په کوټه شار کې 50 تنزدي کورونه زیانمن سوي او په مختلفو پیښو کې د 13 ماشومانو په ګډون شل کسان زوبل سوي هم دي. د وزیر اعلی د صلاحکار میرزا لانګو په خبره په پی ډي ام دفتر کې کنټرول روم جوړ کړي چیرې چې دوی ته هر څه څاري او د مرستو لړۍ پیل کړي. وای تر اوسه په سلګونو کورنۍ ته مرستې رسولې دي. د لانګو په خبره د ټولو ضلعو حکومتي چارواکي د هر ډول بیړنیز حالت د مخنیوي لپاره تیار دي. بل لوري ته د کوټي او سیبي ترمیان لویه لاره د ټرافیک لپاره د زیاتو اوبو له امله تړل شوې ده. لبارانه پاس په کوټه کې د بجلی او ټلیفون سیستم هم ګډوډ شوی دی. د شار په لویو برخو کې د ریپورت د جوړولو تر وخت لا هم بجلی نسته. د کیسکو د چارواکو په خبره دوی د جوړولو په چارو بوختي. بلخوا په ضلع کچي کې هم په سیلابي اوبو کې د دریو کسانو د ډوبېدو خبر ورکول شوی دی. د چارواکو په خبره د سوبې په زیاتره برخو کې اوسنی باران و فصلونو او کښت کروندو او څارو ته هم زیات زیان رسولې دی. د موسمیاتو محکمې وینا ده د دوشنبه په ورځ د بلوچستان په ګډون د ملک په بیلابیلو برخو کې باران شوی دی. په بلوچستان تر ټولو زیات باران په لسبیله کې 3.3 ملي متر او په کوټه او پنجګور کې 2.2 ملي متر ریکارډ شوی دی. د موسمیاتو د محکمې د چارواکو په خبره د بارانونو دا لړۍ به تر راتلونکو دوه ورځو پورې دوام ولري. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
ګران ورودونکو اوترتا د پاکستان د اقتصاد په اړه باندې یو بل رپورت وړاندې کو. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون د ګل دوشنبه په ورځ په مطبوعاتو کې راغلي هغه رپورټونه رد کړی دي چې پکې ویل شوی وو چې نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د پاکستان د حکومت سره د احتساب په قانون کې د بدلونونو پر سر د قرضې د بل قسط لپاره روانې خبرې اترې ودرولې او د پور ورکولو پروګرام باندې عمل یې ځنډولې. د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلي دغه خبرو کې حقیقتونه نشته او حکومت یې د احتساب د قانون په شمول د IMF په ټولو شرطونو خبرو کولو ته تیار دي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې راکوي.
د ګلوبل ویلج سپیس ننی ادارې په ټولنیزو رسنیو ویب پاڼې ټویټر باندې خپل خبر سوی یو رپورت کې لیکلي. نړیوال مالیاتي فند IMF د پاکستان څخه غوښتنه کوي چې د کمی احتساب پیورو نیب د قوانینو بیا کتنه وکړي سي. البته حکومت د نیب په اړه قوانینو پرته د نورو مالیاتي اقداماتو عملي کولو ته چمتو دي. د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل خپل په یو ټویټ کې او بیا د وی او ای اردو څنګه سره خبره کې دغه ټوله تورونه رد کړي او ویلي داسې رپورټونه کې هیڅ حقیقت نشته او دا چې د نړیوال مالیاتي ادارې سره خبرې صحیح اړخ ته روانې دي. د خزانه وزیر د جون په 28مه اعلان وکړو چې پاکستان د بومي او وطني ګډي بیا کتنې لپاره IMF لخوا د پور ورکولو لپاره اقتصادي او مالی پالیسي یادداشت MEFP ترلاسه کړې دي. د څېړونکو وینا د IMF شرطونه منلو سره د لوزنامې تر ډېر حده امکان دی. خود پای د IMF د پور سره به لنډ مهاله اقتصادي ضرورتونه پوره سي او د اوږدې مودې اقتصاد به پر ځای به لاړ وي چې د فاره په هیواد کې بهرني سرمایه کاری به 15 څخه تر 30 فیصده پورې وده ورکول وي چې دا وخت 12.5 فیصده ده. اقتصاد پوه پروفیسر زلاکت خان وی وی دی وسره خبرو کې وایي
پیکج ملو شي وای ایم ایف سره زمونږ دا مسله کوم روانه ده. ټیک شي نو انویسټر سی دي نو هغه دین ډیزاین کړي چې فرست کې به اضافه شو دلته به انویسټمنت خلق کول شروع کی. نو دا قسم امکانات پاسبلټی چې کوم دی ایشین ډیولپمنټ بینک او ای ایم ایف ګوره دا یې په بیس باندې دا پروډکشن کوي چې مه بي دا دغه چې کوم دی ګروت ریټ چې دی دا سی واش
د هیواد نړیوال مالیاتي فند ای ایم ایف ته سخت شرطونه سره وفاقي بجټ کال 2023 د تیرې میاشتې په 9مه نیټه منظور کړی سو. د دې سره صوبایي حکومتونو ته د مفاهمت یادداشت سپارل سوی چې له مخې به صوبایي حکومتونه په ګډه وفاق ته شاوخوا سوا 500 روپۍ نغدي اضافي ورکوي. د پنجاب نه علاوه نورو درو صوبایي حکومتونو تر اوسه دغه یادداشت نه دی لاسلیک کړی. خو په راتلونکي ورځو کې د پاکستان او ایم ایف ترمنځ کېدونکو خبرو کې به وفاقي حکومت ته د صوبو څخه سرپلس ترلاسه کولو دغه مفاهمتي یادداشت ایم ایف سره شریکول وي. د دغه وزنامې لاسلیک کولو او بجټ خساره راکشته کولو د پاره حکومت کپړو سیمټو او سټیلو صنعتونو په شمول دیارلس صنعتونو باندې 10% مالیه لګولې وه. د دې سره د 500 څخه زیات تنخواه اخیستونکو باندې درانه ټیکسونه لګول سوي او دکانداران سوداګر او د زرګرو په شمول یو شمیر کاروباري خلکو باندې هم فکس ټیکس لګول سوي دي. رابعه پیر یوسف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د وی او ای ډیوا ګران اوریدونکو او سرسره د افغانستان په اړه باندې یو بل رپورټ شریکو. افغان مېرمنې وایي د طالبانو لخوا تیرونه راغوښتل شوی غونډه کې د افغانستان د سرور ډیر شو ولایتونو څخه دوی خپل پلویان رابللیو او بلدا چې په دې کې خزو سیاسي استادو او خبریالانو ته د ګډون موقع نه ورکړی شوی. دوی وایي افغان اولس کو نن د نړیوالو ملګرو ملتونو لخوا د سختو بندیزونو سره مخ دي نو د دې وجه د طالبانو لخوا د بشري حقوقو سرغړونه او مېرمنې د زده کړو نه منې کول دي. دوی غوښتنه کړې باید طالبان د خپل سخت دریځ نه پشاشي او افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي. نور تفصیل یې د خیبر ضلع څخه د وی او ای ډیوا خبريال فرید شینواری په دې رپورت کې راکوي.
افغان مېرمنې تور لګوي چې طالبانو د وړومبۍ ورځ نه د ښځو د ازادۍ زده کړو او د کار په حق له سخت دریځ خپل کړی او د لکبلې اولس د نړۍ لخوا لګول شو بندیزونو سره مخ کړی دی. د مېرمنو حقوقو فعال او خبريال فراناز القوزی وی او وی ډیو توای د طالبانو له اړه غوښتل شوی غونډه هیڅ حیثیت نه لري او نه نړۍ غوښتنې مني.
زه په خپل نظر دی غونډه ته لکه زه داسې ګورم چې دا غونډه د افغانستان د اولس په خاطر نه و. زکه دی ولس استاز ته پکې ځای نه ورکړ سوای دا غونډه د افغانستان د شزو په ګټه نه و زکه د شزو استاز ته پکې ځای نه ورکړ سوای نو په ټوله کې بزدا د سر ټوله کما چې تاسو وګورئ دا سی و غونډه چې هغه کې یوازې خاص کر دینی علما کرام او برخه اخیستي وي او دوی په داسې یو ناچیزه مسایلو باندې باس کوي هغه ورسته د دوی د غونډې هغه راپورونه خبره سره لکه ما پکې داسې کومه عامه موضوع پیدا نه کړه چې هغه په فل حال کې د افغانستان د ولس په درد خوړل سي.
په کابل کې د دینی عالمانو په نوم رابلل شوې درې ورځنۍ غونډه د جولای په دویمه پایه ته ورسېده او د یو لسو مادو یو پریکلیک د لاري غوښتلې دي چې نړۍ د اسلامي امارت د مشروع نظام په توګه په رسمیت وپیژني او ور باندې لګیدلې ټول بندیزونه دي لری کړی. فراناز الکوزی وای وړاندې په افغانستان کې په لوی جرګو کې د میرمنو ترڅنګ د ټولنې ټول وګړو ګډون کولو او پریکړو کې به برخه اخیستله.
د افغانستان د ټول ولسونو یو امید وو لوړ هغه لوړه هیله چې زموږ وا د نورو هیوادوالو هغه دا و چې د نورو مکتبونه به پرانستل کیږي او انجونې به د دوی په زده کړو باندې به باس کیږي د دوی په راتلونکي باندې به باس کیږي د دوی په راتلونکي را روان ژوند باندې به باس کیږي د دوی په تعلیم باندې به باس کیږي. خو برعکس لکه داسې یو څه وسل چې هغه زموږ په تصور کې نه راتلل چې میرمنو ته به په دغه دومره په لوړه سطح یو جرګه کیږي او میرمنې ته پکې ونډه نه ورکول کیږي.
افغان طالبانو په اول ځل وخت له سکولو نه پس لوی جرګره وغوښتله کوم چې یو مثبت ګام ګڼلې کیږي ولی د نوړاندې به د شورا په پریکړو یا فیصلو عمل کیدلو. د پیښور په هنتون د سیمایز علوم څنګه مشر پروفیسور ډاکټر فخرول اسلام وی وی دیوته اویل د غونډې نه پس استلای شوې اعلامیه کې د ستاینې وړ خبرې دي.
خو زه چې کوم سیزونو ته هغه مثبت خبره په مثبت اړه ګورم نه ادا دي چې په اول ځل باندې هیبت الله اخوزاده په خپل راغې د قندهار نه کابل ته او په منظر عام راغې بل هغه چې کوم تقریر وکړو اگر چې هغه خو لک شانتي سختو او داسې ښکارې دوه چې یک طرفه غونته خو بیا چې کوم اعلامیه جاری شوې ده نو هغه لک شانتي د مخ کې په نسبت باندې هغه کې نرمي ښکاری او هغه کې خو د ښکاری اراده.
طالبان په داسې حال کې د نړیوال مشروعیت غوښتنه کوي چې د امریکا په ګډون د نړۍ هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خزو جنکو او اقلیتونو باندې په لګیدلو بندیزونو سختې اندېښنې لري. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا پیښور.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي.
ګران اوردونکو دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین پرون د ګل دوشنبه په ورځ د اوکرين شرقي صوبې لوهانسک د فتح کولو اعلان کړی او رپورټونه وایي چې اوکرایني ځواکونه د خپل مضبوط مرکز لایسیچنسک نه هم په شا شوې دي. د دې نه وړاندې اوکرایني صدر ولادیمیر زیلنسکی ژمنه کړې وه د لاسوته سیمې به د بارانه وسلو په مدد سره بیرته وګټي. نور تفصیل په د وی او ای ډیوا همکار ارباب محمود علي د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې راکوي.
په لوینا کې زیلنسکی ویلي دي چې روسیه د هیواد په مشرقي ډونباس سیمه کې د طاقت مظاهره کوي او دا چې اوکرایني ځواکونه به د امریکا په ګډون د یورپي ائتلافیانو دخوا د ورکړل شوو تر اوږدې فاصله پورې گزار کوونکي او نور جدید وسلو سره ځوابي بریدونه کوي. زیلنسکی زیاته کړه چې دوی د خپل پوځیانو تحفظ کوي خو ورسره د ولس کردار هم یو شان د اهمیت ور دی. دوی به لارې بیا جوړوي او علاقې به بیرته نیسي او د خلکو حفاظت ته به اولیت ورکوي. د اوکرين ځواکونو د اتوار پرز ویل دي چې دوی د لیسچنسک نه باقی پاتې ځواکونه هم په دې وستل دي ځکه چې د روس د زیاتو پوځیانو او د وسلو په مقابله کې د اوکرایني ځواکونو د خوا مزاحمت لوی مرګ شوبله رامخته کولی شي. اوکرایني ځواکونه پرله پسې د روس د پوځ د مقابله لپاره د مغربي ملکونو د خوا د نور جدید وسلې ورکول غوښتنه کوي. روس په اوکرين د سلورو میاشتو د یړقل په ډمبو رسو کې زیلنسکی د واکل لري کولو یا د سرخار کایف په نیولو کې د ناکامۍ روسو ټوله توجه د هواد د مشرقي سیمه ډونباس نیولو ته کړې. لوهانسک او دونیسک صوبې د دونباس برخې دي. د دونیسک یو شمېر ښارونه اوس هم د اوکرين سره دي. د روس دفاع وزارت په ټلګرام کې ویلي دي چې د دفاع وزیر سرګې شوګو صدر ولادمیر پوتین خبر کړی دی چې د لوهانسک پیپلز ریپبلیک آزاد کړل شوی دی. په لوهانسک کې د روس پلوه بلدون خوخو حکومت د ځان لپاره دا نوم استعمالوي. په اني حال کې د روس چارواکو د اتوار پورې ویلي دي چې د اوکرين سره په پوله د روس خار کې د چاودنې له امله لږ تر لږه درې کسان مړه شوي دي. په بلګروت کې یو شمېر رهایشي ودانو ته هم نقصان رسیدلی دی. د روس پارلماني غړي اندري کلیشاس په بلګروت کې د خلکو وژنه او ولسی اډانې ته زیان د اوکرين برید بللی دی او غوښتنه یې کړې چې د ټینګ پوځي ځواب دې ورکړل شي. اوکرایني ځواکونه د چاودنې په اړه د روس داوو ته ځواب نه دی ویلی. نن د ګل یا دوشنبه او سبا به په سویټزرلند کې د اوکرين د بیا ودانې په اړه غونډه کیږي. په غونډه کې به د یو شمېر ملکونو، نړیوالو ادارو او د شخصي کاروبارونو مشران برخه اخلي. د سویټزرلند لپاره د اوکرين سفیر آرتم ریپچینکو ویل دي چې په کانفرنس کې به یې د هیواد د بیا ودانې لپاره په بیلابیلو چارو خبرې کیږي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دوای صف امریکا دیوا ګران اوریدونکو، زه د دې خبرونه په اخر کې نو شروان کلندر بدرن اجازه غواړم، خو حضرت وړاندې کو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
نن یعنی په سلورمه جولای امریکا د خپل آزادۍ ورځ مانځي. د نن نه 2 سلويخت کال وړاندې د قطبی امریکای دیار لسو اصلي نو آبادو د برتانیې نه د خپل آزادۍ اعلان کړی وو. د دغه وخت نه راپدې خو د قطبی امریکای بر اعظم ته د خجون سرزمین ویل کیږي چې نن سبا ورته خلک امریکا وي او چرته چې خلک د نوي سره د خپل جون شروع کوي، د خپل ورځو خکولو د پار لاس خپي وي او د خپل دی روخانه جون د پار دوی د چا احسان من هم نیوی. امریکای ته ځینی خلک خپل سیمو کې د خپل مذهبي او سیاسي عقیدو په سر د تشدد نه د ځان بچکولو د پاره راغلي دي، چې مثال د عیسائی مذهب د پروتستانت فرقې د پیورټن نومي خلکو ورکول کیږي. څوک چې په کال 1840 کې د نن ورځې په میساچوسټس ریاست کې آباد شوی وو، خو دین وړاندې په کال 1800 کې راغلو آبادکارو د قطبی امریکای رومبه مستقل نو آبادی د جیمز ټاون په نوم جوړ کړی و. خو د دوی نه پس په 1900 کالو کې امریکای ته پکړه راغلي زیات خلک په دې تمه راغلي دي چې خپل مالی حالت خکی او د یو روخانه جون خاوندان شي، تر څو چې د برتانوي حکومت تعلق نوابادای د تاجی برتانیا او د ریاست مالی تور د خیرات ساتلو د پاره موجود وي. دغه دور د یو مخیز ګټور تجارت دور او یو داسې اقتصادي پالیسی اختیار کړی شوی و چې د یو ملک د دولت پکې د برآمداتو په ذریعه د زیاتولو بندوبست شوی و. برتانوي نو آبادکارو باندې د سقسم مصنوعاتو جوړولو، د خام مال په محدوده پیمانه د خرڅولو او برتانیې نه د تیار مال په خرید پابندي و. بل پلو د برتانیې په درآمداتو د نو آبادکارو تر بغاوت پورې ډیر درون محصول لګولې شوی و. د کال 1900 او یایم په 14 جولای د ازادۍ په اعلان نامه د سخت کې دو سره امریکانون او آبادو د برتانیې د شاهي حکومت نه د بیلیدو خپل نیت ښکارا کو. کله چې د امریکای د ازادۍ او کلن جنگ د نو آبادکارو په کامیابی ختم شو، هم دغه شان ور سره یو مخیز ګټور تجارت هم ختم شو. د سره د مصنوعاتو تیارایل د ترقای ورکول او تجارت د پاره د نوو منډهو پرانستو اجازه هم ورکړې شو. د دې په نتیجه کې اقتصادیات ودوکا او دینه مقامی خلکو او نوو راتلونکو خلکو ته د خپل ژوندونو د حالت خکول موقع په لاس ورغله. خو د انقلاب د لاس راغلو تبدیلو هر چاته یو برابر فائدہ اون رسوله، بلکې دینه زیات سپین پوست خلک سودمن شول. د انقلاب په کامیابی کې خزو او افریقانو امریکانو غلامانو ډیر لوی کردار ادا کړ. د دوینه بغیر د جنگ د بایلیدو لوی امکانو، خو بیا هم انقلابی جنگ غلامی ختم نکله که سمره چی ډیر غلامانو تمرکولا او نه دی تبدیلونه خزو ته قانوني حقونه ورکړی شول. د غلامای په ختمولو کې نور اتیا کاله اولګیدل او نور سلويخ کاله خزو د پاره د ووډ د حق په ګټلو کې اولګیدل. خو بیا هم د برتانوي راج ختمېدو او د امریکای په وجود کې راتلو سره د ټولو د ازادۍ لار پرانستې شو. په قول د ازادۍ د اعلان نامې د مصنف د تامس جیفرسن، د سړو یو مساوي حقونه او د هر وګړي د پاره خوشحالي اوس تسلیم شو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولای شي. د وی پانه پته دا www.voanews.com/editorials.